په کندز کې نامعلومو وسلوالو د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 12 موټر سوځولي دي. د امریکا جمهور رئیس د روسیې تر کتنې وروسته نن ایټالیا ته ورسېده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که چېرته د تهران په اړه د سپینې ماڼۍ پالیسۍ له ناکامۍ سره مخامخې شي نو واشنګټن به د تهران پر ضد د نوو بندیزونو غوښتنه وکړي. د کندز ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو کسانو د دغه ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 12 موټر سوځولي دي او مسؤول یې له ځان سره وړی دی. د کندز د امنیې قمندان رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېر ماښام شوې ده. هغه د پیښې ملامتي پر وسلوالو مخالفینو واچوله. وایي ویل چې د کمپنۍ موټر یې ځکه سوځولي دي چې دوی پیسې نه ورکولې، خو وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د کندهار د پولیسو چارواکي وایي د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د کندهار او اروزګان لویه لاره چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو بنده کړې وه، له وسلوالو پاکه او د خلکو پر مخ پرانیستله. په کندهار کې د لویو لارو د پولیسو یو چارواکي حاجي ولی جان ازادۍ راډیو ته وویل دغه عملیات چې شاوخوا 300 پولیسانو پکې برخه اخیستې وه، تیره شپه پیل او نن له غرمې مخکې پای ته ورسېدل. نوموړی وایي په هلمند کې د نړیوالو او افغان ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته ګڼ شمېر طالبان د کندهار وچ پښتو سیمې ته وروختي دي او لارې نیولې ده. ولی جان ویل د عملیاتو په ترڅ کې لاره له وسلوالو تصفیه شوې ده او شاوخوا لس ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او خنثی شوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي د دغه ولایت پر مرکز لشکرګاه ښار باندې په پرونی راکټي بریت کې د لسلرولو په تور شپږ مشکوک کسان نیولې دي. پرون غرمه مهال له نامعلوم لوري نه د لشکرګاه په ښار کې څلور توغندي ولګېدل چې د سر او مال زیان یې وانړاوه، خو خلک یې وویرول. د هلمند امنیه قمندان سمونوال اسدالله شیرزاد خبریالانو ته ویل تر اوسه څرګنده نه ده چې توغندي له کوم ځایه لګېدلې دي، خو هغه وایي په پیښه کې وسلوال طالبان لاس لري. د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر ده چې په افغانستان کې د انسجام او څارنې ګډ بورد نن د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته دي تر یو کاله وسوه تخنیکي سلاکاران ولیږل شي. په کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورد په غونډې کې یو شمیر افغان رتبه چارواکو او د نږدې دیرشو مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازو ګډون کړی و. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي نن په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو مرکزونه د امریکایي بي پيلوټ الوتکو هدف وګرځیدل. دا په وروستیو څو ورځو کې په جنوبي وزیرستان کې د امریکایي مشکوکو توغندیو دوهمه حمله ده. د سه‌شنبه په ورځ په دې سیمه کې د دې الوتکو د توغندي په بریټ کې شپاړستنه وسلوال طالبان په سیمه کې وژل شول. همداشان په پیښور کې بیا د پولیسو لیوي پوستي سره ځانوژونکي حمله وشوه. په پیښه کې بیل ځانوژونکي بل چا ته زیان ونه رسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن وایي که چېرته د تهران په اړه د سپینې ماڼۍ پالیسۍ له ناکامۍ سره مخامخې شي نو واشنګټن به د تهران پر ضد د نوو بندیزونو غوښتنه وکړي. کلینتن همداشان وویل پر ایران د بندیزونو د زیاتولو موضوع به د جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته د ایران په نارامیو کې د اعتراض کوونکو د ځپلو له مسلې سره کار ونه لري. د امریکا د ټولو قواوو لوی درستیز وایي دا ډیره مهمه ده چې له ایران سره مخکې تر دې شي مخکې تر دې خبرې وشي چې اټومي وسله جوړ کړي او یا اسرائیل د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي، خو ایران وایي د اټومي بم د جوړولو په لټه کې نه دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې نن د روسیې تر کتنې وروسته ایټالیا ته ورسېده، له روسیې څخه له دوه ورځني کتنې په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر سره د هستوي وسلو د کمیدو په برخه کې موافقه ته ورسېده. روسیې همداشان موافقه وکړه چې له خپل خاورې څخه به افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لپاره لاره پرانیزي. ښاغلي اوباما همداشان د لومړي ځل لپاره د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وکتل. په هغه وینا کې چې ښاغلي اوباما په مسکو کې وکړه، ویل چې امریکا او روسیه د دې د پاره نه دی جوړ شوی چې یو له بل سره دښمنی وکړي. هغه د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ غونډه نن د ایټالیا په هغه ښارګوټي کې پیل شوه چې د روان میلادي کال په لومړیو کې زلزلې ځپلې وو. د کیولا په ښار کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا، فرانسې، جاپان، کاناډا، ایټالیا او روسیې له مشرانو سره د غرمې د ډوډۍ په مهال وکتل. د دې سیمې ډېرې برخې د اپریل په شپږمه نېټه د زلزلې له امله زیانمنې شوې وې او شاوخوا 300 تنه پکې مړه شول. د چین ولسمشر هو جینتاو د شینجین ایالت د وروستیو ناکراریو له امله ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې نن بیرته خپل هیواد ته روان شي. بلخوا د چین په اورومچی کې د کمونست ګوند مشر وایي حکومت به هر هغه چاته چې په وروستیو ناکراریو کې لاس ولري چې له امله یې 165 تنه ووژل شول د اعدام د سزا په لټه کې شي. لیژي نن د خبري غونډې په ترڅ کې وویل وروسته له څو ورځنیو تاوتریخوالی او ناکراری اوس اورومچی کې او زاخده د هغه په وینا امنیتي کارکونکو د سړکونو امنیت نیولې ده. د ازادي راډیو ده د سخکاری چې د انډونیزیا ولسمشر سوسیلو بانګ بانګ یود هونو یو با نن په انتخاباتو کې د 500 نورو کلونو لپاره وټاکل شي. په دې اړه د سروې درې لویو انسټیټیوټونو د خودلی چې بانګ بانګ د ټولو رایو لنیمایي څخه زیاتې رای وړي دي او په دې توګه به هغه د انتخاباتو بل دور ته اړتیا ونه لري. د هغه سیال پخانه جمهور رئیس مګاواتی سوکارنو پوتری او د جمهور رئیس مرستیال یوسف کالا تر هغه وروسته دي چې په سلو کې شپږویشت او شپاړس رایي وړي دي. تاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر دمیتری مدویدیف راتلونکي اونۍ په جرمني کې د دې هیواد له صدراعظمې انګیلا مرکل سره وویني. د جرمني حکومت وایي دواړه مشران به د جولای په 14 سره وویني. د دواړو مشرانو په خبرو کې به نړیوال اقتصادي بحران او د اقلیم د بدلون په ارتباط مسایل شامل وي. او د امریکا د تجارت وزیر جیری لوکنن ویل د تجارت په نړیوال سازمان کې د روسیې د غړیتوب پیشنهاد چې غواړي له قزاقستان او بلاروس سره ګمرکي اتحاد وکړي عملي نه دی. تیره میاشت روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین ویلي وو روسیه به هڅه وکړي چې په نړیوال تجارتي سازمان کې د یادو شوو دوو هیوادونو سره یو واحد ګمرکي بلاک منځته راوړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وسم ورسیږي. سپورتي او اقتصادي خبرونه
د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال وایي د تیر کال په نسبت سږ کال د دولت میاشتنی عواید 70% ډیر شوی دی. عمر زاخلوال نن د افغانستان او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو د ګډ بورډ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د ملي عوایدو د ډیرېدو سبب په مالی وزارت کې اداري اصلاحات دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وحید الله شهرانی وایي د افغانستان دولت په دغه هیواد کې د ایرانی سوداګرو د پانګونې او سوداګرۍ پوره ملاتړ کوي. سروش ملت ورسپانې د شهرانی له قوله لیکلي دي چې ایرانی پانګوال باید په افغانستان کې د پانګونې له پراخې زمینې څخه ګټه واخلي. بلخو اکثر افغان سوداګر بیا په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ له محدودیتونو شکایت کوي او له دغه هیواد څخه هم متقابله همکاري غواړي. دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د پهلوانۍ ملي ټیم له یو لړ سیالیو وروسته وټاکل شو. کابل اونیزی د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې په حواله راپور ورکړی چې له درې ورځنیو سیالیو وروسته د پهلوانۍ ملي ټیم ته 28 تنه غوره شول. په دغو سیالیو کې د افغانستان له 11 ولایتونو څخه شاوخوا 100 تنه لوبغاړو برخه اخیستې وه. بلخوا په پکتیا کې د والیبال د ولایتي ټیم د ټاکلو لپاره سیالۍ روانې دي. د پکتیا سپورتي امیر امین الله عالمیار ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو راهیسې پیل شوي دغو سیالیو کې د پکتیا شپاړس ټیمونه برخه لري.
زمن غګلا ازادي راډیو اورید مزګر شپک بچي او پوره نه دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو بجو د مخام ترو بجو اوري. تر شپک نیمو بجو به د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې د مطالب اوري. د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د هیواد په جنوبي سیمو کې له وسلوالو طالبانو څخه په پاکو شویو سیمو کې ډاډمن امنیت رامنځته کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو دفتر یا فیفا وایي د انتخاباتو کمپاین په بهیر کې 15 د سرغړونې پیښې ثبت کړي. په افغانستان کې یو نمایت ملګرو ملتو سیاسي نمایندګي وایي په سیاسي او کلتوري چارو کې بوخت میرمنې اوس هم له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په خپل وروستۍ وینا کې اعلان وکړ چې په هیواد کې عمومي نارامۍ پای ته رسیدلې. نور مطالب هم وړاندې کوو. د مازیګر تر اوسه چول موږ سره پاتې شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د دوی عملیات دوام لري او هڅه کوي چې په پاکو شویو سیمو کې ډاډمن امنیت رامنځته کړي. د دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل په هلمند کې د خنجر په نامه د روانو عملیاتو ترڅنګ په ګرش کې د اتل څلوېښت او په کندهار کې د اتل درې څلوېښت په نامه هم عملیات پیل شوي دي. د جنرال عظیمی په وینا په نیول شویو سیمو کې باید ژر تر ژره اداره فعاله او د بیا رغونې چارې پیل شي. په دې اړه زموږ د خبریال رپورټ واورئ.
د افغانستان د دفاع د وزارت په وینا دا ډول تړونونو لاسلیک کول د سیمه ییزو همکاریو په پیاوړي کولو کې مهم رول لوبولی شي. د دغه وزارت وان جنرال ظاهر عظیمی د امریکا او روسیې ترمنځ شوی تړون چې له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي په افغانستان کې خپل اکمالات د روسیې له لارې وکړي یو نیک ګام وباله او ویویل چې دا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو او افغان ځواکونو په مورال خورا زیات اغیز لرلی شي. د افغانستان په وړاندې د لارو د خلاصولو لپاره څومره موافقې چې کېږي دا کولی شي په افغانستان کې د ځواکونو مورال لوړ کړي، خو دا تړون سیاسي ارزښت هم لرلی شي ځکه چې روسیا د سیمې یو ستر هیواد دی او دا تړون نه یوازې په افغانستان کې د جنگ د اکمالاتو لپاره لاره هواروي بلکې کولی شي سیمه ییزه همکاري هم پراخه کړي. د روسیې له لارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لپاره دا تړون روس له هغې لاسلیک شوی چې په پاکستان کې دننه د ناټو او امریکایي ځواکونو په اکمالاتي کاروانونو د وسلوالو حملو زور واخیست. جنرال عظیمی بیا وویل چې د دې نوې لارې په پرانستلو سره ممکن د افغانستان په شمال کې امنیتی ګواښونه پیدا شي. دا تیارې له مخکې نه موجودې وې او موږ د ټکې ته متوجه وو. هر کله چې له شمال نه یوه لاره پرانستل کېږي ګواښونه هم منځ ته راځي. نو د همدې عمله ملي اردو او افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ سره چمتو دي چې حق ګواښونه له منځه یوسي چې د افغانستان په شمال کې منځ ته راځي. خو افغان څارونکي بیا دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره د روسیې تیارېدو ته هم د شک په سترګه ګوري او وایي چې روسیا هڅه کوي چې د داسې یو تړون په لاسلیک کولو سره په افغانستان کې خپل حضور او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ته زمينه برابر کړی.
بیا هم په هلمند کې د روانو عملیاتو موضوع څېړو. په دې ولایت کې د ائتلافي قواوو او د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو ګډ عملیات ادامه لري، خو د امریکا د پوځي مقاماتو په وینا په دې عملیاتو کې دوی له دوو سترو ستونزو سره مخامخ دي. دا چې د کومې ستونزې دي د انټرنیشنل هیرالډ تریبیون رسپانې او د اسوشیټډ پریس ارژانس په دې اړه رپورټونه خبره کړي چې جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د انټرنیشنل هرالد ټریبیون په حواله په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیاتو لپاره یو ونې ورسته اوس امریکایي قواوی په سیمه کې د افغانستان د کورنیو ځواکونو د شمیر لکموالی اندیشنه څرګندوي. په سیمه کې د امریکایي قواوی یو جنرال لاري نیکلسن وایي دلته تر هر څه د افغاني قواوو موجودیت ته ډیره زیاته اړتیا ده. پر جنرال نیکلسن زیاته کړې ده چې په سیمه کې د دوی د بری راتلونکي په دې پورې اړه لري چې افغان امنیتي ځواکونه قرار قرار د سیمې د امنیت د ټینګولو مسولیت خپل په غاړه واخلي. د امریکایي جنرال وایي په سیمه کې د امریکا د بحری قواو د نوې ځواکونو د ځپړځکېدو څخه راورسته په دغه ولایت کې د افغانستان د کورنیو عسکرو شمیر له صفر سره برابر دی. په سیمه کې د امریکایي عسکرو تعداد تقریبا 4000 ته رسیدي، په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو شمیر په دې سیمه کې تر 400 نه وړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په دې سیمه کې دوی لشته لږه 650 عسکر لري. امریکایي مقامات وایي چې په سیمه کې لشته لږه د افغاني ځواکونو یو لوړه ضرورت دی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکرستل هم هلمند ته په خپل روسي سفر کې په سیمه کې د زیاتو افغاني عسکرو د ځپړځکېدو غوښتنه کړې وه. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په عمومي توګه د ملي اردو د پرسونل شمیر ډیر محدود دی. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمی له ازادي راډیو سره پر همدې موضوع په مرکه کې وویل چې امریکا او نور مرسته کوونکي هیوادونه باید په عمومي ډول د افغانستان د ملي اردو د پرسونل د شمیر زیاتولو ته پام زیات کړي. جنرال عظیمی زیاته کړه د افغانستان په نورو برخو کې هم د ملي اردو د عسکرو موجودیت ته ورته تقاضا موجوده ده. انټرنیشنل هرالد تریبیون رسپانه لیکي په هلمند کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو زیات مقاومت نه دی کړی. هغوی نه غواړي له امریکایي عسکرو سره مخامخ جنگ وکړي، خو پر ځای یې پراګنده حمله کوي. په دې عملیاتو کې د امریکایي قواوو زیات تمرکز د ملکی تلفاتو پر مخنیوي دی. د اسوسییټډ پریس په حواله د مسالې تر وهده وسلوالو طالبانو ته د تیښتې لار خلاصه کړي. امریکایي قواوو د عملیاتو په سیمه کې له متنفذو کسانو غوښتنه کړې چې وسلوال طالبان دې ته واداره کړي چې د جګړې له ځایه د ښځو او ماشومانو د وتلو مخونه نیسي. د دې هدف په جګړه کې د ملکي خلکو د تلفاتو کمول دي، خو وسلوال طالبان د دې موقع څخه په استفادې په چادریو کې د محاصرې لکړې ځانونه باسي. دا پیښه د خانشین په ولسوالۍ کې سوې او امریکایي مقامات څرګندوي چې هغه وخت دوی په قواوو کې ښځې نه وې، څو هغه کسان چې تر چادریو لاندې له خانشین څخه وتل تلاشي کړي. خو د امریکا او د ناټو د قواوو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل ویلي، موږ د وسلوالو طالبانو تیښتې ته د ملکي افغانانو پر تلفاتو ترجیح ورکوو.
په هلمند کې مو د ائتلاف او افغان ځواکونو په وړاندې د شتو ستونزو په حق لواوریدل. په هیواد کې د امنیتي موضوع په اړه دا راپور به چې د افغانستان د دفاع وزارت امریکا او روسي ترمنځ د وروستي تړون چې له مخې په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه کولای شي د روسي له لارې اکمالات وکړي هرکلی وکړ. دا تړون مسکو ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په محل د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شو. دا رپورټ په ازادي رادیو په سهارنۍ یو خبرونه کې واوري. اوس هم یو خبرتیا او تر خبرتیا وروسته به هم کورنۍ یو نړۍ مال موضوع څېړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو ده د مازیګر شپږ بجې او پوره شپږ دقیقې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو دفتر یا فیفا وایي د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې 15 اویا د سرغړونو پیښې ثبت کړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتو د اوریدو څانګې ته یې سپارلې دي. د دې ادارې اجرایوي مشر نن ژورنالیستانو ته وویل دغه سرغړونې اکثرا دولتي کارکوونکي کوي. په دې اړه به نور حال زموږ د خبریال په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره یا فیفا په انتخاباتي کمپاین کې د یو شمېر سرغړونو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې که هم په دې برخه کې قانون وجود لري، ولی بیا هم دغه سرغړونې کمې شوې نه دي. د فیفا اجرایوي مسؤل جانداد سپینغر وایي چې په دغو سرغړونو کې د دولتي امکاناتو څخه استفاده کول، د پوسترونو څیرول، د کاندیدانو تهدید او داسې نور شامل دي. نوموړي وویل
ناظرین ما راپور دادن کې 75 موردی
د وایي زموږ څارونکو راپور راکړی چې 15 بیا واضح او روښانه انتخاباتي سرغړونې لیدل شوې دي چې 28 د ولایتي شوراګانو کاندیدانو کړي او پاتې د جمهوریت ریاست د څلورو کاندیدانو پورې ارتباط لري چې تیر ورځ مو د ټولو جزئیاتو سره د انتخاباتو کمیشن ته ولېګلې. خغلی جانداد په دې برخه کې د یو شمېر محدودیتونو څخه هم یادونه وکړه او د بیلګې په توګه وویل چې خزینه کاندیدانې لرو پرتو سیمو ته د کمپاین لپاره نشي ورتلای. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د شکایتونو د اوریدو د څانګې یو غړي فهیم حکیمی د فیفا د خبرو په تایید سره وویل چې په دغو برخو کې یې تحقیقات پیل کړي دي.
موارد
را که بنیاد انتخابات آزاد آدن د وی د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو اداري یا فیفا چې کوم شکایتونه را لیږلي تقریبا هم دغه ټول موږ سره هم وو. موږ دې برخه کې کار کوو او د پوره سپیناوي لپاره زموږ تحقیقات روان دي، ځکه موږ ته په دغو مواردو کې نور معلومات هم پکار دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د فیفا د اداري لخوا په انتخاباتي بهیر کې د سرغړونو در سپړلو خبرې په داسې حال کې کیږي چې زیات افغانان سره ټکوي چې یو شمېر حکومتي چارواکي نیغ په نیغه د خپل خوښي کاندید ته کمپاین کوي.
و موریدل چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو دفتر وایي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې 15 د سرغړونې پیښې ثبت کړې دي. بلورته په افغانستان کې یو نمایي د ملګرو ملتو سیاسي نمائندګۍ نن د هغو افغان میرمنو په حق له یو رپورت خپور کړ چې په سیاسي او فرهنګي چارو کې د ګډون لامل له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوي چې اوس هم د دې هیواد پر ښځو جنسي تیری کیږي او له زور زیاتیو خوندي نه دي. زموږ خبریال له کابله نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د یونما د دفتر ویان دي نیلاب مبارز د چهارشنبې په ورځ د خاموشي تاوتریخوالي د ترنامه لاندې ترتیب شوی راپور خبریالانو ته واوراوه. دی وویل په هیواد کې تاوتریخوالی او زور زیاتی د دې سبب شوی دی چې ښځې په سیاسي او فرهنګي چارو کې لږه برخه واخلي.
از نظر حقوق سیاسی و مدنی خانما
د سیاسی او مدنی حقونو له نظر خزی له گواخونو سره مخ دی. د نویو بدلونونو په لومړیو کې دا گواخونه کم شوي وو، خو په ورستیو کې بیرته زیات شول. بل د جنسی تیرای مسله ده چې خزی ورته مخ دی. همدارنګ خزی په کور او له کورونو څخه بهر هم له زور زیاتی څخه خوندې نه دي.
په ریپورت کې دا هم ذکر شوی و چې د دې هواد عدلی او قضایی ادارې او پولیس هم ندی توانیدلی چې د خزو په وړاندې د روان زور زیاتی ستونزې په سمه توګه لمنځه یوسي. د همدې له امله د هیواد ډېرې ښځې پر دغو ادارو بې باوره شوي او هڅه کوي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره د نورو ارګانونو دروازې وټکوي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر وایي د قانون نه پلي کېدل له تبعیزه ډک چلند، ناوړه دودونه، اقتصادي کمزورۍ او مجرمینو ته جزا نه ورکول دا ټول هغه څه دي چې د ښځو په وړاندې زور زیاتی ته زمینه برابره کړې ده. دې له دولت څخه وغوښتل چې د قوانینو پلي کېدو ته خپلې هڅې جدي کړي تر څو د دې هېواد ښځې په ډاډه زړه په سیاسي او فرهنګي فعالیتونو کې برخه واخلي.
که په سیاسي چارو کې د ښځو برخه نه وسي، هغوی نشي کولای د قدرت خاوندان شي او یادې د ښځو د ستونزو د حل لپاره قوانین جوړ کړي. د دې یوه وسیله انتخابات دي چې ښځې پکې باید ګډون وکړي او هغه چا ته رایه ورکړي چې باور پرې لري. دیموکراسي نورو ته ونه غواړي، بلکې دیموکراسي او د ښځو حق په خپل کور کې وغواړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه دوی د ښځو په وړاندې د زور زیاتی سکم 1200 قضیې ثبت کړي دي چې جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخوالی، وهل ټکول او داسې نور پکې شامل دي.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د څارنې او انسجام بورډ د دیشو مرستندویو ادارو او نړیوالو مؤسسو په ګډون غونډه وکړه او تر راتلونکي یو کال پورې افغانستان ته د شاوخوا 200 تخنیکي مشاورینو د استولو پریکړه وکړه. په دې اړه نور له کابل په دې راپور کې واورئ.
د څارنې او انسجام بورډ په 12مه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، د ملګرو ملتونو د استازو ترڅنګ د دې بورډ د مرستندویانو غړو هم پکې برخه درلوده. په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته به تر یوه کاله پورې شاوخوا 200 تخنیکي مشاورین رالېږل کېږي. د افغانستان د مالیې وزیر چې تر دې غونډې وروسته یې خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکول وویل، په لومړي ګام کې پریکړه شوې 55 مشاورین وګمارل سي چې په راروانه دوه میاشتې کې به په کلیدي ادارو کې خپل کار پیلوي. عمر زاخیلوال وویل زیاته ترجیح افغان متخصصینو او د سیمې د هیوادونو کارپوه کسانو ته ورکوي چې د مشاورینو په توګه وګمارل سي.
ترجیح زمونږ افغانانو ته چې په بیرون کې دي یا په داخل کې دي، دوی د ښه تعلیم، ښه مهارت او ښه تجربو نه برخوردار دي. هماغه ماش ولې دته ورنکو چې موږ یې خارج ته ورکو. په دوم قدم کې زمونږ ترجیح چې ده د منطقي مشاورینو ته ده. خوشبختانه چې په دې برخه کې ډونران موږ سره موافق دي چې هم د کیفیت او د تاثیر او د مؤثریت د لحاظه مهم دي، هم د سیاسي لحاظ موږ لپاره مهم دي.
د مالیه وزیر زیاته کړه دغه مشاورین به د افغان دولت له غوښتنې او مقرراتو سره سم په سکتوري وزارتونو او ادارو کې د ظرفیتونو په لوړولو او د بنسټونو په تقویه کې تخنیکی مرسته کوي. د مالیه وزیر وویل په تیرو اوو کلونو کې پر مشاورینو نږدې 2 میلیارد ډالر مصارف شوي، خو هغه زیاته کړه هماهنګي نه و موجوده او له دې درکه افغان حکومت ته مناسبه ګټه هم نه ده رسېدلې. د څارنې او انسجام بورډ په دې غونډه کې دغه راز د عوایدو راټولونې د عمل له پلان سره هم مرستندویانو د مرستې ژمنه وکړه چې دغه فعالیتونه به زیاتره د مالیه وزارت لخوا اداره کیږي. د مالیه وزیر وویل وزارت یې زیاتې لاسته راوړنې لري چې د تیر کال په نسبت یې عواید هره میاشت په سلو کې اویا زیات ول، او په تیرو 4 میاشتو کې یې د اداري فساد د مخنیوي په هدف 40 کسان د مالیه وزارت له بېلابېلو کلیدي ادارو څخه لرې کړي او نوي کسان یې ګمارلي دي.
زمږه غلازدې رادیو او ری په جنوبی وزیرستان کې زلبیا د مرموزو توغندیو حمله شوې ده او په دې حمله کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. د ازادي رادیو خبريال پاکستان څخه په خپل یو بل تازه رپورت کې ویلي چې نن په جنوبی وزیرستان باندې د بی پیلوټ الوتکو یو بل حمله شوې چې په دې کې هم په لسکونه کسان مړه او ټپیان شوې دي. د په جولای میاشت کې د بی پیلوټ الوتکو 4 حمله ده چې په جنوبی وزیرستان کې کیږي. او د افغانستان د یو بل ګاونډ هیواد ایران په هکړه هم رپورت لرو. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت دریو مخالفو مشرانو د خپلو ځواکونو د یو ځای کولو پریکړه کړې، مخالفانو د دریو ورځو لپاره د عمومي مظاهرو غوښتنه وکړه. که څه هم د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په خپل وروستۍ وینا کې اعلان وکړ چې په هیواد کې عمومي نارامي پای ته رسیدلې، خو د دې وینا په وړاندې د خلکو له عکس العملونو داسې څرګندېږي چې په دې هیواد کې د اعتراضونو لړۍ بیا د پیلېدو په حال کې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
مخالفو کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی د سه شنبه په ورځ د ایران لپخوانی ولسمشر محمد خاتمی سره ګډه غونډه وکړه څو د خپل راتلونکي ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. دوی په خپل لومړنۍ اعلامیه کې د خلکو د نیولو او د دوی پر همکارانو او پلویانو د وحشیانه بریدونو د لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه. د اعلامیې په یوه برخه کې چې د ښاغلي موسوی په انټرنټ پاڼه کې خپره شوې ویل شوي دي چې حکومت باید د نیونو بې ګټې لړۍ سمدستي پای ته ورسوي او ټول هغه خلک چې به هیڅ جرم نیول شوي دي باید خوشی شي. په همدې حال کې د مخالفینو سلګونه پلویان ځینې په جوماتونو کې راټولیږي او ځینې نور یې کار ته له تلو ډډه کوي او په کور کې کینی او په دې توګه په یوه نوې بڼه په درې ورځني اعتراض کې برخه اخلي چې له دې سره ټول کارځایونه، بانکي او تجارتي مرکزونه شنډ شوي دي. په ایران کې اعتراضونه په داسې حال کې پیل شوي دي چې د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ د 13مې نېټې په مناسبت مظاهرې په پام کې نیول شوي دي. په 1948 کال کې په دې ورځ د حکومت پر ضد د محصلانو په مظاهرو کې لسګونه ځوانان ووژل شول. له بلې خوا د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د سه شنبې په ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې په انتخاباتو کې د درغلۍ ټول لګول شوي تورونه رد کړل. ده وویل چې دا انتخابات د ایران د تاریخ تر ټولو آزاد او عادلانه انتخابات و.
در این انتخابات اقتدار ملت چند برابر شد و البته
په دې انتخاباتو کې د ملت واک څو ځله زیات شو. البته زموږ مستکبرو دښمنانو هڅه وکړه چې زموږ په کورنیو چارو کې د لاسوهنو او په دې پاکو سترو او وړو انتخاباتو د شک کولو له لارې دا واک کمزورې کړي. دوی ډیر ناوړه کارونه وکړل او زموږ ځینو خلکو له بده مرغه زیان ولید. البته چې له بده مرغه ځینو نورو بیا له دوی سره همکاري وکړه. نن زموږ دښمنان له یوې خوا د ایران له ملت سره د مرستې د اړتیا یادونه کوي او د خبرو وړاندیز کوي، خو له بلې خوا زموږ په کورنیو چارو کې دخالت کوي.
ښاغلی احمدی نژاد په خپله وینا کې خلکو ته د پراخو فردي ازادیو او د ټولنیز عدالت د برابرولو ژمنه وکړه او ویې ویل
مسیر ملت روشنتر از گذشته و با اقتدار بیشتر انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد.
د ملت تګلاره به د پخوا په پرتله په ډېرې روښنایي او انشاءالله په ډېر اقتدار سره دوام وکړي. عزت او سرلوړي، هر اړخیزه آبادی، د خلکو کرامت، له ملاحظې پرته د عدالت عملي کول، د ملت د حقونو او شتو ساتنه، دا ټول زموږ د کارونو په دستور کې دي. د ټولنیزو فعالیتونو پراختیا او د فردي حقونو دفاع د دولت په پروګرامونو کې شامل دي. د ملي پیوستون پراختیا، مینه او ورورولي د دولت د کار له اساسي محورونو څخه دي.
احمدی نژاد په حکومت او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه او وی ویل چې ځوانانو ته درناوی به د ده د کاري اجندا په سر کې وي. خو په داسې حال کې چې په ټلویزیون کې د ایران د ولسمشر وینا روانه وه، د تهران د کورونو له بامونو د الله اکبر او مړ دیوي دیکتاتور اوازونه اورېدل کېدل.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اورې شپږ بجې او پوره 20 دقیقې دي. په نړۍ کې پاپ موسیقي د ستر ستوري مایکل جکسن د ویر وروستي مراسم پروند د پخپل ښار لاس انجلس کې ترسره شول چې د کورنۍ غړو، ملګرو او د هنر مینوالو برخه اخیستې وه. فرشتې جلالزی د ستورو مراسمو ته لنډه کتنه کړې او رپورټ وړاندې کوي. استاپلس سنټر کې د مایکل جکسن د ویر په دې مراسمو کې لښتلجه شل زره کسان راغونسي وو، خو ملیونونو نورو خلکو د مراسم په ټلویزیونونو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ولیدل. مراسم د مایکل جکسن د شې ملګري دیانا روز په دې پیغام پیل شول چې مایکل زما د ژوند په بافت کې ګډو. بیا د نلسن منډیلا پیغام ولوستل شو چې د مایکل جکسن پر مینوالو یې ژغ کاوه چې همت له لاسه مور کوي. په دې مراسمو کې مایکل جکسن هغه به ساري سندرغاړی نڅا کوونکی او د بشريت مینوال وبلل سو چې موسیقي په هر ډول تبعیض ګام وړو او د بیلابیلو رنگونو خلک سره یو کړ. د بشري حقوقو مدافع ریف ال شارپ ټن په مراسمو کې ل ډیرو احساساتي ویناوالو یو د ویل مایکل جکسن چې هر کله غورځېدلې برته ولاړ سوې، تاسو زخمونو ته مګوري بلکې هغې لارې ته وګوري چې د وهله.
It was Michael Jackson that brought blacks and whites and Asians and Latinos
together. دا مایکل جکسن و چې تور، سپین، لاتینیان او آسیایان سره یو ځای کړل. دا مایکل جکسن و چې مونږ ټول ته دا خبره راسته کړه چې مونږ یو نړۍ یو، راځي وږی ماړه کړو.
له دې وینا سره ټول خلک د مایکل جکسن شخصیت ته د درناوي په خاطر په پښو ودرېدل. شارپټن د مایکل جکسن درې کوچنیانو ته چې په مراسمو کې برخه درلوده په خطاب کې وویل، ستاسو پلار غیر عادي نه و، بلکې له غیر عادي کارونو سره یې مقابله وه. د مایکل جکسن دوی لوڼی او یو زوی هم په دغو مراسمو کې شامل وو. د هغه د 11 کلنې لور پاریس مایکل خبرو د ډیرو په سترګو کې وشکې ودرولې.
Father, you could ever imagine.
Давай, زما پلار د نړۍ
ډیرو درنو دوستانو د رپورټ متاسفانه د وخت کم ولې لامل او مونږ کړی شول چې تر پای در تخبر کو خو د ازادي رادیو په سرنۍ خبرونه کې په ووري سلطان محمد سرور اس رادیو ته راغلی او د سات ورستې خبري مجله وړاندې کړي.
ساعت 6:30 دقیقه شام په وخت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با مهمترین اخبار ساعت از زرغونه منگل آغاز می کنیم.
در حالی که عملیات خنجر در هلمند ادامه دارد، در عملیات دو عملیات دیگر نظامی در جنوب افغانستان آغاز شده است. امروز 12 نشست برد مشترک بررسی و انسجام با اشتراک برخی مقامات افغان و نمایندگان حدود 30 اداره و یا کشورهای تمویل کننده افغانستان در کابل دایر شد. اردوی پاکستان میگوید مولانا فضل الله توسط نیروهای آن کشور زخمی شده است. و اجلاس کشورهای G8 در ایتالیا امروز گشایش یافت. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات اردوی ملی و قوای بین المللی در جنوب کشور ادامه دارد و در تلاش هستند تا امنیت کامل را در مناطق تصفیه شده از حضور مخالفین تامین کنند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت در کنار عملیات جاری زیر نام خنجر در ولایت هلمند، عملیات جداگانه زیر نام اتل 40 در ولسوالی گرشک و اتل 43 در قندهار آغاز شده است. جنرال ظاهر عظیمی گفت که باید در مناطق تصرف شده توسط نیروهای افغان و بین المللی به زودی ادارات دولتی فعال و کارهای بازسازی آغاز گردد. امروز در نشست برد مشترک انسجام و بررسی فیصله شد تا یک سال دیگر 700 مشاور تکنیکی به افغانستان فرستاده شود. در این نشست شماری از مقامات بلند رتبه افغان و نمایندگان حدود 30 اداره و یا کشورهای تمویل کننده افغانستان اشتراک داشتند. در پایان این نشست عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان به خبرنگاران گفت بهترین است که کارشناسان افغانستان و منطقه به حیث مشاور در بخش‌های مختلف روند بازسازی افغانستان گماشته شوند. وی علاوه کرد که جهت تطبیق این برنامه کشورهای آمریکا و کانادا هر یک مساعدتشان را اعلان کردند. وزیر مالیه افغانستان گفت که برخی کشورهای دیگر نیز تعهد کردند که در این زمینه مساعدت خواهند کرد. سفرای 8 کشور عضو ناتو در افغانستان و هم سفیر سویدن در کابل امروز با میرویس یاسینی، یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری، در سفارت ناروی دیدار کردند. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی دفتر کمپاین انتخاباتی آقای یاسینی منتشر شد آمده است که در این دیدار سفرای کشورهای کانادا، استرالیا، جرمنی، هلند، بلژیم، سویدن، دنمارک، ناروی و ایالات متحده آمریکا حضور داشته و در مورد انتخابات آینده در افغانستان بحث کردند. مقامات پلیس ولایت قندهار میگویند که در نتیجه عملیات توانستند شاهراه قندهار اوروزگان را که از هفته گذشته به این طرف از سوی طالبان مسلم مسدود شده بود بازگشایی کنند. حاجی ولی جان، یک مقام پلیس شاهراه قندهار، به رادیو آزادی گفت این عملیات که در آن حدود 300 سرباز پلیس اشتراک داشتند شب گذشته آغاز گردید و قبل از ظهر امروز به پایان رسید. وی در ادامه گفت که بعد از آن که نیروهای افغان و بین المللی عملیات نظامی را در هلمند آغاز کردند، شمار زیادی از طالبان به منطقه وچباخت قندهار متواری شده و قسمت‌های از شاهراه را تصرف کردند. ولی جان همچنان گفت طی عملیات نیروهای پلیس شاهراه از وجود مخالفین پاکسازی شده و 10 حلقه ماین که در قسمت‌های از شاهراه جاسازی شده بودند کشف و خنثی گردیدند. باشندگان اوروزگان بر رادیو آزادی گفتند که بازگشایی که شاهراه قندهار مشکلات زیاد مردم محل را برطرف کرده است. مقامات محلی ولایت میدان وردک میگویند سنگ تعداد یک شفاخانه 50 بستر در ولسوالی بیسود این ولایت را دیروز گذاشتند. در یک خبرنامه که از دفتر والی این ولایت منتشر شده آمده است که این شفاخانه از سوی بنیاد بیات در ساحه 15 جریب زمین ظرف 9 ماه اعمار می‌گردد و از خدمات آن حدود 200 هزار نفر از مردم ولسوالی بیسود مستفید می‌گردند. پلیس ولایت هرات میگوید یک تجار ملی را از ولسوالی شیندند این ولایت از چنگ آدم ربایان آزاد ساختند. ملا لعل محمد ولسوال شیندند بر رادیو آزادی گفت این شخص که چند روز قبل اختطاف شده بود دیروز از یک منزل یافت شد. وی میگوید تلاش ها به هدف دستگیری عاملین این قضیه جریان دارد. قماندانی امنیه ولایت هلمند میگوید که 6 نفر را به اتهام حملات راکتی روز گذشته در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت بازداشت کردند. قابل ذکر است که حوالی ظهر روز گذشته 4 راکت به شهر لشکرگاه شلیک گردید. هرچند این حملات راکتی تلفات را در پی نداشت اما مردم محل را نگران ساخت. اردوی پاکستان میگوید مولانا فضل الله یکی از قماندانان طالبان سوات توسط نیروهای پاکستانی زخمی شده است. سخنگوی اردوی پاکستان اطهر عباس در یک کنفرانس خبری گفت اردو معلومات موثقی دارد که فضل الله زخمی شده است. عباس جزئیات بیشتر را در مورد ارائه نکرد. مولانا فضل الله رهبر قیام‌های می باشد که از 2 سال به این سو در سوات ادامه داشته و هدف آن نافذ شدن قوانین شرعی در منطقه می باشد. اردوی پاکستان در تلاش نابود کردن شورشیان طالب در منطقه می باشد. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، مقامات استخباراتی آن کشور گفتند راکت هایی که گمان می رود توسط طیاره های بی پیلوت امریکایی فایر شده باشند امروز بر یک کمپ آموزشی طالبان در وزیرستان جنوبی اصابت کردند. این دومین حمله راکتی طیاره های امریکایی تا چند روز اخیر می باشد. گفته می شود حدود 6 تن در این حادثه کشته شده اند. رهبران 8 کشور سرحدی جهان یا G8 اجلاس 3 روزه‌شان را در شهر لاکویلا ایتالیا آغاز کردند. لاکویلا همان شهر ایتالیایی است که در آن چند ماه پیش زلزله شدید رخ داده بود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رهبران بریتانیا، فرانسه، ژاپن، کانادا، روسیه و ایتالیا در مرکز لاکویلا با هم نان چاشت صرف نموده و به گفتگو پرداختند. زلزله 6 اپریل در لاکویلا بخش از این شهر را تخریب نموده و 300 کشته به جا گذاشت. رهبران چند قدرت اقتصادی دیگر در جلسه فردا حضور خواهند یافت. رئیس جمهور چین هو جینتاو به سبب نارامی‌های موجود در شمال شرق چین دوباره راهی کشورش شد. صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلوسکونی گفت در اجلاس روز جمعه که به شرکت رهبران نو کشور افریقایی و شماری از سازمان‌های غذایی دایر می‌شود حدود 10 تا 15 میلیارد دلار برای امنیت غذایی در جهان تخصیص خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میگوید اگر پالیسی آمریکا مبنی بر نزدیک شدن به ایران ناکام گردد واشنگتن خواهان تحریمات بیشتر بر ضد ایران خواهد شد. کلینتون افزود نزدیکی آمریکا با ایران شاید بعد از آن چیک در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران رخ داد مؤثر تمام نگردد. خانم کلینتون این مسئله را در جریان مصاحبه با یک تلویزیون ونزوئلا بیان داشت. و خبر آخر که آیرلند امروز اعلان کرد که به تاریخ 2 ماه اکتبر همه پرسی دیگری را در مورد پیمان لیسبون برامی اندازد. صدر اعظم آیرلند براین کوئن گفته است مطمئن است که اکثر رای دهندگان در این همه پرسی رای مثبت خواهند داد، زیرا آیرلند از سوی اتحادیه اروپا اجازه حاصل کرده است در بعض مسائل خود تصمیم بگیرد. اتحادیه اروپا روی بی‌طرفی نظامی آیرلند و هم روی کنترل بر قوانین مالیات و سقط جناین بار دیگر تاکید کرده است. رای دهندگان در آیرلند سال گذشته در یک همه پرسی در مورد عضویت آیرلند در پیمان لیسبون رای منفی دادند. آیرلند یگانه کشور اتحادیه اروپا است که درباره امضای پیمان بحث برانگیز لیسبون همه پرسی می کند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان میگوید که عواید ماهواره دولت در مقایسه با سال گذشته 70% افزایش یافته است. وزیر مالیه افغانستان امروز بعد از نشست بورد مشترک افغانستان و ادارات و کشورهای تمویل کننده به خبرنگاران گفت که اصلاحات اداری در وزارت مالیه سبب شد تا عواید کشور بلند برود. وی گفت طی 4 ماه گذشته 40 تن از کارمندان وزارت مالیه به اتهام دست داشتن در فساد اداری از وظایفشان برکنار شدند. وحید الله شهرانی وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که دولت افغانستان از تجارت و سرمایه گذاری تجار ایرانی در کشور کاملا حمایت میکند. روزنامه سروش ملت به نقل از وزیر تجارت افغانستان نوشته است سرمایه گذاران ایرانی باید از فرصت مناسب سرمایه گذاری در افغانستان استفاده کنند. این در حالی است که اکثر سرمایه گذاران افغان از محدودیت زمینه های سرمایه گذاری در کشورهای همسایه خصوصا ایران شاکی هستند و میگویند که آنها نیز از مقامات ایرانی انتظار دارند تا زمینه سرمایه گذاری را برای تجار افغان در آن کشور فراهم سازند. این هم اخبار ورزشی این ساعت. بعد از یک سری رقابت‌ها اعضای تیم ملی پهلوانی افغانستان انتخاب شدند. هفته‌نامه کابل به نقل از کمیته ملی المپیک افغانستان گزارش داده است که بعد از یک رشته رقابت‌ها که 3 روز ادامه یافت، 28 تن ورزشکار به تیم ملی پهلوانی انتخاب شدند. در این رقابت‌ها حدود 100 ورزشکار از 11 ولایت افغانستان اشتراک داشتند. و در ولایت پکتیا رقابت‌ها به خاطر گزینش تیم ولایتی والیبال جریان دارد. امین‌الله عالمی آرامر ورزشی ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها که از 10 روز به این سو ادامه دارد 16 تیم ولایت پکتیا اشتراک دارند. وی همچنان گفت که این مسابقات تا 2 هفته دیگر نیز ادامه می‌یابد و در فرجام تیم ولایتی والیبال پکتیا انتخاب خواهد شد.
شنوندگان عزیز، اخبار اقتصادی و ورزشی را شنیدید. شما می توانید اخبار و گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را در وبسایت رادیو آزادی به این آدرس دنبال کنید: www.radioazadi.org. ساعت 6:41 دقیقه شام به وقت افغانستان، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید. تفصیل این موضوعات و مسائل را در این برنامه با هم دنبال می کنیم. وزارت دفاع افغانستان از امضای پیمان جدید همکاری میان روسیه و آمریکا استقبال کرد. وزارت مخابرات افغانستان دستگاه شبکه تلفنی دیجیتال را که حاوی 10,000 لاین می باشد در ساحه میکروریان کابل افتتاح نمود. وزارت عدلیه افغانستان می گوید قوانین احوال شخصیه اهل تشیع و جلوگیری خشونت علیه زنان از سوی شورای وزیران تایید گردیده است. گزارش های دیگری هم داریم. نتایج سفر رئیس جمهور آمریکا به روسیه و انکشافات افسا در مناطق قبایل پاکستان را نیز دنبال می‌کنیم. با ما باشید. وزارت دفاع ملی افغانستان از امضای پیمان جدید همکاری میان روسیه و آمریکا مبنی بر انتقال تجهیزات نظامی مورد نیاز نیروهای ناتو از طریق قلمرو روسیه به افغانستان استقبال کرد. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به تازگی موافقتنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن نیروهای آمریکایی قادر خواهند بود تا تجهیزات نظامیشان را از طریق روسیه دریافت کنند. سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان روز چهارشنبه در این زمینه اظهاراتی داشت که جزئیات آن را در گزارش همکارم از کابل می‌شنویم.
مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گویند عقد همچو پیمان‌ها می‌تواند سبب بهبود همکاری‌های منطقه‌ای گردد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان که در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد، امضای پیمان همکاری میان روسیه و آمریکا در بخش انتقال تجهیزات نظامی از طریق خاک روسیه به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را یک گام خوب برای بلند رفتن مورال نیروهای بین‌المللی و افغان نیز تلقی کرد. وی به ادامه افزود
هر قدر که توافقاتی که به وجود بیاید که مسیرهای جدیدتری برای ارتباطات برای افغانستان باز باشه، او میتونه آینده جنگ و اعتماد به جنگ و مورال نیروها بیشتر بسازه. اما این توافق میتونه اهمیت سیاسی هم داشته باشه، چون روسیه یک کشور بزرگ منطقه است. در این زمانی که توافقات به خاطر مسائل اکمالات جنگ، باز میتونه یک نوع همکاری منطقه‌ای هم، یک نوع توافق منطقه‌ای هم ایجاد کنه. ما از وی حمایت میکنیم و مهم تلقی میکنیم.
اما در عین حال سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید با ایجاد مسیر جدید تدارکاتی برای نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان یک رشته تهدیدات امنیتی هم به وجود خواهد آمد.
از جهت دیگه وقتی یک مسیر تدارکاتی جدید باز میشه طبعا توجه دشمن هم جلب بکنه، یعنی اونا هم کوشش خواهد کردن که در این مسیر موانع ایجاد کنن. آنچه مسلمه که این آمادگی از قبل وجود داشته و ما به این نقطه کاملا متوجه بودیم که وقتی یک مسیر از طریق شمال باز میشه تهدیدهای هم به وجود میاد. لذا اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغان به حمایت قوای بین المللی آمادگی دارن که او تهدیداتی که در سمت شمال به وجود میاد او تهدیدات رفع بشه.
براک اوباما و دمیتری مدودوف رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه اخیراً در مسکو پیمان همکاری های مشترک را در امر مبارزه با تروریسم به امضا رسانیدند که به اساس آن حکومت روسیه به آمریکا اجازه می دهد تا از قلمرو روسیه تجهیزات مورد نیاز نیروهایش را به افغانستان انتقال بدهد. در این حال شماری از کارشناسان امور سیاسی افغان می گویند روسیه به نحوه در تلاش است با عقد همچو پیمان ها حضورش را در افغانستان برجسته بسازد و راه را برای دخالت در امور این کشور باز نماید.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که حکومت افغانستان از توافق اخیر میان مسکو و واشنگتن که به اساس آن قوای ناتو میتواند تدارکات خود را از طریق روسیه به دست آورد استقبال کرده است. در این میان وزارت مخابرات افغانستان دستگاه شبکه تلفنی دیجیتال را که حاوی 10,000 لاین می باشد در کابل افتتاح نمود. وزیر مخابرات امروز در مراسم افتتاح این پروژه گفت با آغاز فعالیت این دستگاه تسهیلات زیادی در کیفیت و قیمت مخابرات ایجاد خواهد شد. اما با این همه تلاش های وزارت مخابرات افغانستان تعداد زیادی از مردم به خاطر نرخ و کیفیت خدمات مخابراتی در کشور شکایت دارند. شرح بیشتر در گزارش همکارم از کابل.
مقامات وزارت مخابرات افغانستان میگویند تا ختم سال جاری میلادی دستگاه های حاوی 250,000 لاین شبکه تلفنی دیجیتال را در شهرهای بزرگ و متوسط کشور جابجا می کنند. انجینیر امیرزای سنگین وزیر مخابرات افغانستان در مراسم افتتاح یک دستگاه جدید شبکه تلفنی دیجیتال در ساحه مکروریان شهر کابل همچنان گفت آنان در نظر دارند پروژه های از این نوع را در سایر بخش های کشور نیز عملی کنند. آقای سنگین در مورد چنین گفت:
وزارت مخابرات امروز یک بار دیگر بسیار افتخار دارد که یک گام مهم دیگر را در راه ترقی کشور و در راه خدمت با هموطنان عزیز ما می بردارد. که این گام عبارت از افتتاح دستگاه دیجیتال 10,000 لاینه در ساحه میکرویانا می باشد. ما شهرهای بزرگ و متوسط کشور 3 سال قبل 250,000 لاین دیجیتال را طرح کردیم که فعلا این پروژه در شهرهای مختلف افغانستان تحت اجرا قرار دارد.
وزیر مخابرات افغانستان گفت پروژه ایجاد دستگاه های شبکه تلفنی دیجیتال در کشور با مصرف 70 میلیون دلار آمریکایی از سوی افغان تلکام و با همکاری تکنیکی یک کمپانی مخابراتی ایرانی به نام شهید قندی تطبیق خواهد شد. مقامات وزارت مخابرات افغانستان میگویند همکنون حدود 10 میلیون نفر از خدمات موبایل در افغانستان استفاده می کنند، اما در این حال تعدادی از افراد به خاطر پایین بودن کیفیت و قیمت خدمات مخابراتی در کشور نیز شکایت دارند. اما وزارت مخابرات میگوید تلاش های آنان به هدف رفع همچون مشکلات به شدت جریان دارد.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید قوانین احوال شخصی اهل تشیع و جلوگیری خشونت علیه زنان از سوی شورای وزیران تایید گردیده است. وزیر عدلیه امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در مشورت با نهادهای حقوق بشر و علمای دینی اهل تشیع بعض تغییرات و تعدیلات در این قانون وارد گردیده است. وی همچنین گفت که قانون جلوگیری خشونت علیه زنان نیز از سوی این وزارت ترتیب شده و غرض تصویب به شورای ملی فرستاده می شود. شرح بیشتر در گزارش همکارم از کابل.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید بعد از مشوره و تفاهم با نهادهای حقوق بشر و علمای دینی اهل تشیع حدود 70 مورد تعدیل و یا هم تغییر در قانون احوال شخصی اهل تشیع وارد گردیده است. محمد سرور دانش وزیر عدلیه بروز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت قانون احوال شخصی اهل تشیع که دارای 250 ماده بود 17 ماده و 30 فقره آن حذف گردیده و در 20 مورد تعدیل به عمل آمده است.
در میان اینها اون مواردی که خیلی مهم بود که مورد اعتراض بود راجع به مسائل نکاح و طلاق بود، روابط زوج و زوجه یا حقوق زوجه و نفقه و حضانت، اون موارد به طور 100% تعدیل شده با تفاهم و توافق و با این تعدیلات از نظر ما فعلا قانون کدام مشکل خاصی ندارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت این کمیسیون و نهادهای مدنی از وارد شدن بعضی تعدیلات در قانون احوال شخصی اهل تشیع خوشبین هستند، اما بعضی موارد دیگر در این قانون نیز باید تعدیل گردد. در همین حال شیخ محمد آصف محسنی، یک تن از علمای دینی اهل تشیع، هشدار می‌دهد اگر در قانون احوال شخصی اهل تشیع تعدیلات دیگر نیز وارد گردد، هیچگاه مورد قبول آنان نخواهد بود. اما وزیر عدلیه میگوید در حال حاضر نیاز به تعدیلات و تغییرات دیگر در این قانون نبوده و به گفته وی در صورت ضرورت در آینده می شود تا در این قانون تعدیلات وارد گردد. در کنار قانون احوال شخصی اهل تشیع، قانون جلوگیری خشونت علیه زنان که مصوبه آن سوی وزارت عدلیه به تازگی ترتیب گردیده و مورد تایید شورای وزیران قرار گرفته است، توسط وزیر عدلیه نیز معرفی گردید. به گفته آقای دانش، با آنکه این قانون دارای کمتر از 40 ماده می باشد، اما موارد عمده جلوگیری خشونت علیه زنان در آن گنجانیده شده است.
متن قانون گرچه کوتاه است، بیشتر از 40 ماده نداشته باشد، اما محتوای بسیار مهم در این قانون خشونت یک جرم تلقی شده، مصادیق خشونت تعریف شده، 22 مورد در این قانون در یک ماده لیست شده که اینی موارد مصداقهای عمده خشونت است که راجع به او 22 مورد احکام جزایی پیش بینی شده و این جزاها در بعض موارد از اعدام گرفته تا حبس یک ماه و چند ماه پیش بینی شده.
وزیر عدلیه میگوید در این قانون موارد عمده از جمله تجاوز جنسی، کارهای اجباری و مانع شدن زنان از آموزش همه جرم محسوب شده و کسانی که در این موارد تخطی نمایند مورد بازپرسی قانونی قرار میگیرند. آقای دانش همچنان افزود که قوانین احوال شخصی اهل تشیع و جلوگیری خشونت علیه زنان جهت تصویب به زودی به شورای ملی ارسال میگردد. قانون احوال شخصی اهل تشیع سال گذشته بعد از تصویب از سوی شورای ملی توسط رئیس جمهور توشیح گردید، اما بعد از توشیح این قانون اعتراضات و سر و صداهای به سطح ملی و بین المللی به وجود آمد که گویا در این قانون حقوق زنان و اطفال نقض گردیده است. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وزیرستان جنوبی در ادامه حملات راکتی بر مراکز مزنون جنگجویان مخالف در مناطق قبائل امروز بار دیگر شاهد دو حمله بود که در نتیجه حداقل 16 نفر هلاک و در حدود 10 نفر دیگر مجروح شدند. باشندگان محلی میگویند که این حمله توسط طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی صورت گرفته است. در مورد تلفات جنگجویان خارجی در این حمله گزارش به دست نیامده است. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان.
به روز چهارشنبه بالای منطقه کاروان منزل وزیرستان جنوبی مرمی‌های میزایل پرتاب گردیده است که در نتیجه اصابت آن در حدود 10 جنگجو هلاک و 10 جنگجوی دیگر مجروح گردیدند. باشندگان منطقه خبر می‌دهند که این حمله راکتی توسط تیارات بدون سرنشینی آمریکایی صورت گرفته است. در مورد تلفات جنگجویان خارجی در حمله امروزی تا به حال گزارش به دست نرسیده است. بعد از وقوع حادثه جنگجویان بیت الله مسعود منطقه را محاصره نمودند و از ورود مردم به منطقه جلوگیری نمودند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می‌دهند که در حدود 6 مرمی میزایل بالای یک مرکز آموزشی جنگجویان بیت الله مسعود پرتاب گردیده است که در نتیجه این مرکز آموزشی کاملا تخریب گردیده است. حمله راکتی بالای منطقه کاروان منزل وزیرستان جنوبی در حال صورت گرفته است که روز گذشته نیز تیارات بدون سرنشین آمریکایی در منطقه مکین وزیرستان جنوبی 3 مرمی میزایل را بالای دو مرکز آموزشی جنگجویان بیت الله مسعود پرتاب نمودند و در نتیجه آن 12 جنگجو هلاک و تعداد بیشتر مجروح گردیدند. قابل یادآوری است که در این اواخر حملات راکتی تیارات بدون سرنشین بالای وزیرستان جنوبی گسترش یافته است و سوی دیگر حکومت پاکستان بر ضد بیت الله مسعود و جنگجویانش عملیات نظامی راه نجات را در منطقه برا انداخته است. در عملیات نظامی راه نجات حکومت پاکستان نیروهای زمینی و هوایی یک جا سهم می گیرند و تلاش می نمایند که بیت الله مسعود را زنده و یا مرده به دست بیاورند.
گزارش بود درباره انکشافات اوضاع امنیتی در مناطق قبایل پاکستان. ساعت 6:54 دقیقه شام به وقت افغانستان. باراک اوباما در جریان سفرش به مسکو با رهبران احزاب مخالف نیز دیدن نمود. بوریس نیمتسوف، یک رهبر حزب مخالف، در یک مصاحبه به بخش روسی رادیو آزادی در مسکو گفت: آمریکا مشکل ما نیست. نجات روسیه از این بیروکراسی فاسد مبارزه ما و مشکل ما می باشد. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
رئیس جمهور اوباما در سفر هفته جاریش به مسکو علاوه از مذاکره با رهبران کرملین، با بوریس نیمیتسوف و ولادیمیر رشکوف رهبران احزاب مخالف نیز ملاقات و مذاکره نمود. آقای نیمیتسوف که از سال 1997 تا 1998 میلادی در زمان ریاست جمهوری بوریس یلسین معاون صدر اعظم بود و فعلا رئیس گروه مخالفین به نام همبستگی می باشد، بعد از ملاقات با باراک اوباما در یک مصاحبه با بخش روسی رادیو آزادی در مسکو گفت: امریکا مشکل ما نیست، بلکه مشکل ما دموکراسی روسی می باشد. او گفت اوباما از مشکلات مخالفین و جامعه مدنی در روسیه تصویر روشنی دارد. نام برده افزود:
دیل اسوبوژدنی روسیه ده از کرومپیرونه بیوروکراتی، دیل باربی за свободу это
آزاد کردن روسیه از این بیروکراسی فاسد کار اوباما نمی باشد. این کار ماست، این مبارزه ماست. ما از خارج کمک انتظار نداریم، اما باور داریم که امریکا یک قدرت بزرگ جهان است و باراک اوباما به حیث رهبر یک قدرت بزرگ جهان باید بداند نوع شرایط را که سیستم سیاسی روسیه در آن قرار دارد. ما همچنان ضرورت داریم تا تماس خود را با امریکا تقویت ببخشیم. نیمیتسوف گفت غیر میدودوف و پوتین صداهای دیگری هم در روسیه وجود دارد که باید شنیده شود. این صداهای مؤسسات غیر دولتی و جامعه مدنی است که برای روابط روسیه و امریکا مفید و سودمند می باشد. ولادیمیر رشکوف، یک رهبر دیگر مخالف، بعد از ملاقات با باراک اوباما در مسکو در یک مصاحبه با سرویس روسی رادیو آزادی گفت:
так что я полагаю, что у президента Обамы после нашей встречи и сегодняшних встреч в целом должно было сложиться абсолютно.
من گفتم میتونم که در صحبت امروزی آقای اوباما یک نظر دقیق داشت از این که دموکراسی با اقتدار چیست، چیگونه کار میکند و مخالفین و جامعه مدنی در کشور ما با چه مشکلات روبرو میباشند.
گزارش بود درباره جزئیات مسافرت اخیر رئیس جمهور آمریکا به مسکو و دیدار وی با رهبران احزاب مخالف حکومت روسیه. از روسیه برگشته انکشافات اوضاع ایران را دنبال میکنیم. سرکهای ایران در روزهای اخیر خاموش به نظر میرسد، اما جنگ قدرت در عقب پرده هنوز هم جریان دارد. این بحران که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران بیشتر شعله‌ور شد، در حقیقت از 30 سال قبل، یعنی از انقلاب اسلامی ایران سرچشمه میگیرد که رهبری آن میخواست یک شکل حکومت مختلط را ایجاد کنند که در آن افکار مذهبی با ارزش‌های دموکراتیک یکجا شده باشد. اما رقابت در داخل حکومت بین پیروان این دو مفکوره از آغاز وجود داشت و هر یک میخواست دست بالای داشته باشد. به نظر تحلیلگران بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران واقعیت بیشتر آشکار شده و تعداد زیاد رهبران سیاسی و مذهبی ایران در مورد سیستم حکومتداری این کشور نگرانی دارند و چنین میشمارند که این حکومت از مشروعیت مذهبی و انتخاباتی بهره‌مند نبوده و بیشتر به یک سیستم دیکتاتوری تبدیل شده است. در این باره روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون تحلیلی دارد که فشرده آن را از همکارم سمی عباس میشنوید.
به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، انتخابات اخیر ایران نشان داد که در بین رهبران مذهبی این کشور در مورد سیستم حکومتداری آن اختلاف نظر وجود دارد. به اساس نشرات رسانه‌های خبری ایران، از جمله رهبران مذهبی شناخته شده ایران، صرف دو نفر آنها پیروزی احمدی نژاد را تبریک گفتند و دیگران یا خاموشی اختیار نموده و یا بر روش حکومت انتقاد کردند. یک رهبر محافظه‌کار در شهر مذهبی قم، آیت الله ابراهیم امینی، در مورد اشتراک کنندگان در تظاهرات ضد حکومت ایران عبارهٔ مردم را به کار برد، نه شورشگر را. رهبری دیگر مذهبی ایران آیت الله عظما ناصر مکارم شیرازی خواهان مصالحه ملی شد. یک تعداد دیگر آیت الله ها که در کادر رهبری مذهب شیعه قرار دارند و طرفدار اصلاحات می باشند، تقلب در انتخابات را محکوم نموده و رفتار با مظاهرچیان را ظالمانه خواندند. علاوه بر آن، روز شنبه یک انجمن رهبران شیعه که در قم مرکزیت دارد، حکومت جدید ایران را غیر قانونی خواند. بنوشته روزنامه این درست است که در کوتاه مدت شاید حکومت ایران که اردو، قوای پلیس، ملیشه‌ها و قوای امنیت با آن همراه است، بتواند اوضاع را به شکل تحت کنترل بگیرد، ولی در دراز مدت وضع فرق خواهد کرد. به گفته محمود ساهمی، استاد پانتون در جنوب کالیفرنیا، در انتخابات بعدی ریاست جمهوری ایران تعداد زیاد مردم اشتراک نخواهند کرد، زیرا آنها اعتماد خود را بر حکومت از دست دادند. اما در این حال، به گفته آقای ساهمی، انتخابات اخیر اصلاحات طلبان را بیدارتر و هوشیارتر ساخت که در دراز مدت قدرت آنها بیشتر خواهد شد.
دوستان عزیز، با شنیدن مطلب روزنامه هرالد تریبون درباره انکشافات اوضاع ایران میرسیم به بیان مجله خبری شامگاهی امروز. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند کریم میسپاریم. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.